کابل کې لاس بجې شوې په رواني وسات کې به د مثلث اومې ورځې خبرونه واوري. خو تر هغه مخکې خبرونه ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوي ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفقناخ افغانستان خبري اجنس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصاویرو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازو نښلول شوي دي. د مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې شراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان یا رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمېر نږدې 1500 ښودلی چې هلته د استوګنې اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ار بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار کړی. د ښاغلي کرزی په ایکس شبکه کې پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. دا 2021 کال د اگست میاشتې پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوې. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500 تمریناتي سیالۍ کوي. د شارجه د کرکټ په نړیوال میدان کې د غلوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 پیلېږي. د کرکټ بورد ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 یا ورځنۍ تمریناتی او درې نړیوالی شلوریزه سیالۍ تر سره کی. البته د یا ورځنۍ لوبو د پاره د لوبډلې نوم لړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشر اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په 2500 لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به 3 لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان په غزه کې د پټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانې په سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدی شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کوي. ایران د حماس ډلې ملاتړ کوي. دا ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګریز سازمان ګڼل کیږي.
پرونه ته شرخلې د کابل او اسلام آباد دوستي په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشان تر دې بریده د افغانستان په دوستي تورن شوی دی چې په اسلام آباد کې د جنو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوی دی. پر دې مسلې دلته شخی شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهر بلوچ د دسمبر په 14 په خپله 19 غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیر اسماعیل خان په بریټ کې کړل کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12 د پاوس په یو مرکز د موټر بم په بریټ کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوځان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حملې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر ور وغوښت او اعتراض ورته وړاندې کړ. د دې بریټ مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د داربن د بریټ شواهد دی دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لور ته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14 په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت روان و چې د بلوچستان په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ، او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریک کړئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د سکایپ له لارې په خپرونې کې را سره دی. اتمر صاحب ښه راغلئ. او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال راډیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډېر زیات شوي نه دي او سخته شوي نه دي؟
په یقین سره چې دغو تیرو میاشتو کې دغه بلنډیم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ روان دی، او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي، او ځکه چې دا افغانستان کې نه دی، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه په بل هېواد کې و، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګرچې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو، ګرچې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي، دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول، او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر کېده، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر کو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات راغلل، د جنرال ضیاءالحق کودتا و د ذوالفقار علي بوټو بندي کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچه سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي، لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی دې باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دنه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب. مننه. په همدې برخه کې به له مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبانو هم ویلي دي چې شواهد راوسپاري ده د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلی دي طالبانو ته؟
نه نه د دسمبر په 14مه چې د بارو چارو وزارت ویان در زوره بلوچ هغه خبري غونډه کوله داغه کې هغه همدغه ویل چې منګه یو وار بیا د خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونی سیو هغه دي پاکستان ته ورس پاری دغه پیخ د دربان چې کم پیخ د رسمل خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورس پاری او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې پر اتونکو کې د افغانستان زمکا د پاکستان پر ضد ونه کارول شي خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه او دغه سي د دین مخ کې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونو چور وزیر هم کړی و امیر خان متقی چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولینا 400 یا 500 کیلومتر لري کیږي په پاکستان د نننه نو د پاکستان خو قوي پوز دی ذبیح الله مجاهدم مرسته کې دا خبرې کړې دي نو پاکستان خو قوي پوز نه د دې مخول نیسی دغه سي طریق طالبان پاکستان په خپل هم ویلي دي چې منګه په پاکستان کې شتون لرو هم دا غزنه بریدونه کو هغه هم دغه خبره کړې ده دغه سي چې پاکستان کې کوم کارپوهان دی هغه هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرلی هغه هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار چې خپل د خپل امنیت ځمواري پورته کیو دغه خپل امنیت پرځای کی خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي نگران حکومت او د بیگا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټه د دفاع قائمه کمیټه مشر دی مشاهد حسین سید نو هغه هم دغه خبره کوله چې کوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی نو کله چې هغه افغانستان سره په اړه باندې هم پاغه خبري وشي او څنګه چې کستاسو خیلی چې د امریکا د پوز مشر هم چې کوم خبري کړې دي هغه کې دی ویل چې موږ کله چې په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبري وشي یا شوي دي دغه سي بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر د جان محمد سگزی او بخی جان سگزی نغه هم دغه خبره کړی دی چې باید منګه انتقامی کاروایی وکړو انتقامی بریدونه وکړو که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی
هم دغه ویل عجیب خبره نه ده د ټویټ وکړي امریکا ته باندې ورکو چې ډرون الوتکه کې دلته وی او لدی صاحب د په وینا د سگزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کی به څو ساعت وروسته خپل ټویټونه برته لري
ټویټونه هم ډیلیټ کړو
سوې پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې څه ده
نو پاکستانی رسنۍ حکومت څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سېنېټر دغه مشر مشاهد حسین هم بیګه دا خبر ورکړه چې کې دې شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې امریکای سره د پوځي همکاري باندې خبري وشي او دغه لورته هم په اشاره باندې ویل کې دې شي چې هغه د مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې منګه د افغان طالبانو خلاف جګړه کو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هواز ځای ورکړي ناغه ول وس منګه د امریکای یو دریز دی منګه هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګری سبب کیږي او امریکای سره هم دغه غم دی ناغه و چې کېدې شي چې په لومبي ځل باندې یا ډیر وخت پس زمنګ د امریکای دریز یو شي او دغه مسله چې کومه راتراګري هغه په شریکه باندې منګه هندل کو دا غوی هم وزدي لورته خبرې کوي
اتمر صاحب د ترهګري په ځای جګړه په تیرو دولسي سوکي د امریکا به پیلوټال وتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر حمله وکړي او دوامدار حمله وکړي بیا پاکستان په ټول تا عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بي ځای شول او ډېر ځان امر واوښته د پښتون ژغورن غورځنګ په حقیقت کې له همدي حمله وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت لته سو خوړو هغه وخت نتیجه ورنکړه اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي
زه فکر نه کوم ځکه اصلي علت په وزیرستان کې چې کوم دغه ترهګر ډلې د پخوانه وي دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ول دوی زمونږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه که ترهګرو مشران امریکایانو په نخه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قومندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بي پیلوټه تیارو لخوا نه وویشتل شو. خو پارت اکتیف یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دی ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق دې موږ ته راکړ شي، پښتونخوا کوم چې موږ غواړو اکثریت موږ یو، یعنې دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانون دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او د هغه نه مخکې دغه سرحدونو کې دغه مشکلات، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي. او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکړي، هغوی دې ته قانع کړي چې دغه
شبر صاحب زما ستاسو نه یو پوښتنه لرله، لکه اتمر صاحب د سوله ایزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره همدغه خبرو ته وه، خو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي ده چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کېږدي او تسلیم شي، دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغوی ټول همدغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې تر طالبان پاکستان سره، او د هغې په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د تر طالبان پاکستان غړي وو هغه را خوشي شو. دغسې د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه راوستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، نو هغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول.
البته دا د اوسنی د کاکړ دا نظر دی کوم پیاټ وی د کله چې سبان د دوه کال مخکې طالبانو کابل ونیو، لا هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل ټي ټي پی سره پاکستان، بیا اوربند موش، بیا دا اوربند مات شو. زما نوم هیر دی، د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې،
نه نه فیض حمید نه، یو ریټایرډ جنرال دی، هغه سره خبرې کوو. ما نوم یې شو هغه سره ما خبرې وکړې، هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده؟
نه، یو بل
رستم شاه پوځي چارواکی نه
دی. نو دغه خبره زما په یاد شولې، هغه ویل وای
بریګیډیر سید نذیر بوګر
ګومان کوم دی، هغه ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري نو په خبرو باندې. او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستان سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړي د سولې خبرې، له پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غوښتنې ډېرې سولې سي دي، خو له هغوی سره هم خبرې نه دي کړي. او په ځای دې چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی له هغه وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیولو وروسته د څومره سخته خبرې وکړې، هم د پاکستان د پوځ په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت ته تهدید کو. د سرګندونې سره ورو
پټورو نه غټ سمګلر، پټورو نه غټ ډاکو، پټورو نه زیات بدمعاش، پټورو نه زیات قاتل، نن د پاکستان فوج دی، نن د پاکستان فوج دی. نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بے وسه دي، نن اف سی هم بے وسه ده، نن اف آی ای هم بے وسه دي، نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي. د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټي ادارې دي دا ټول به وسدي هغه موجو پیژنو د مشتره مخامخ شي ایوان چې په فوج کې د ننه کته سو ته فکر وي د مشتره ملاوي جره ملاوي جی پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو او سپایانو په دې باندې پوه شوی دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا دا پنجاب فوج دی دا 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 ملک دا وحدت دا ملک دا یووالی پا ملک برابر والی فوج ندی دا صرف دا پنجاب تحفظ کی دا پشتون بلوچ و دا نور محکومون و وطن لوٹ کوی تم چی چمرا زوروی تم چی چمرا تکوی تم چی چمرم تخفا کوی پا دی باندی مش خوشحالی جو اپا دی باندی چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلی دی ته به ډېر راته ووایې په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه یې راتړلي وو بیا راته ووایې چې افغانستان ډېر در باندې ګران دی ما ورته وویل چې که زه درته ووایم چې ډېر راباندې ډېر راباندې ګران دی
اوس دا د علي وزیر خبرې وې په ځای د دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه به د اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب څرنګه همداسې نه ده کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناټو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو له لارې داسې حال کو چې خپلې قواوې وباسي افغانستان نه همداراز د شوروي اتحاد قواوې افغانستان وتلې د بننسوان هڅو ته لاره هواره کړه چې بیا ونه شو خو بیا بیله خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کېدای شي څنګه همداسې نه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره نه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه ده بلوچ سره دی سند سره دی پښتنو سره دی او دا د دوی پښتانه اوس داسې شاید نه غواړي د پاکستان نه چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي مستقلې واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي بلوچ هم همدا خبره کوي بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت دی یعنی دوی خپل برخه غواړي سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو اوس وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو او کراچي د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوس لیکن ورو ورو کراچي یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي ټول قوت د پنجاب سره دی او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کوي بلوچ سره کوي سندیان سره کوي یوازې پنجاب دی دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي دوی داسې نه غواړي چې پاکالده دوی ځان ته هېوادونه کي دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي زمونږ حق راکړي مثلا پروژې ټول د دغې ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي نو مشکل دلته دی اوس د
او به خیستاسو خبره پرې کوم خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو نو تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي قبایلي سیمې دغه ترپونه دوی ته پرېښودل شوې دوی پکې د خپلې خوښې شری نظام نافذول غواړي دی دغه غوښتن لري او غوسه پاکستان ریاست وي چې موږ اوسه کله هم دانه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامنی شوې ده د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک و، دا اوس څوک کوي او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې جنګ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بلخوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو، نو بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي هغوی ازادې غوښتونکي دي، هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، د هغه لیکنه ما کتله، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي خو کاروبار یې په ځای ساتلی، تجارت یې په ځای ساتلی، تجارت ته څه نه وایي. نو هغه و چې یوازینی حل وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شان وروسته، لږ سره د اسلام آباد روابط خراب و، که څه هم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و، بیا چې مجاهدین راغلل هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و هغوی ترې ګیلمن و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پاتې شوی دی ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډیر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتلې چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر صاحب
خپل دې سره ځلان جواب دا درکول غواړم چې زمونږ څومره د کې سیمه کې هغه به طرفه خبريالان یا پوهان هغه څه خبرې کیږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی کاغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت ته، که په افغانستان کې د جمهوریت حکومت ته، پاکستان ته پکار دی چې هغه پری دی، هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي، اوس خدا و چې موږ خپله پالیسي بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کوم پالیسي وه، دوی سټریټیجیکي جوړتیا چې کوم پالیسي وه، دوی چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زما خبره دا ده چې څومره هملته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پریږدي، په خپله به هر څه ټیک شي.
دا ده، لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپل له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅکله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و لکه نن سبا. د په نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پرې کړی دی، دی بیرته راغواړي په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې ایسایی چې خبرې شوي دي د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري، په ځای د دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی؟
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناور اوسی. یوازینی لاره دا ده چې اول خو دغه نظامی د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تیر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی، هغه دومره اقتصاد پیشه دلی پا پاکستان که دی چه اندازه تاسه نشه لگه وانه نو دغستونزی دی پا پاکستان که او که دغستونزی او سنی وقت داران دا حل نکی زکه گورم دی نورم دغستونزی پس روان دی او مثلا افغانستان سر دوی روابط پیوز دینا چی دا خوی دا خراب شد تاسه پا ده وقت که دی یو اشار یو میلیون مادر ویستر منگه دست نوی چی دا زمنگه اخده یو مادر دی باید کل توسی لیکن که دی ولور ولی او که دی همسایگره مسئله نو بیادا پاساس یو تقسیم اوقات پاساس یو
او بیا پرژمی که باید دا خلقونه ایستل شی منان اکمر صاحب دی مومن صاحب دی پشتین پا عربانده تازه خبرونه چی دیسه؟
پشتین پا عرب تازه خبر داده چه لگه شی پا مخی زا پروگرام تراتلمه نو دا خبر راگه چه هغه عدالت تولانده که خو مجر پشتین ویلی دی که پرس که چوگ می وژنی هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه بشاکه غما د غلندې خبرې منظورم کړې دي او چې زمنګ کم خبر یا لږه ما خبر وشو نه غو چې په عدالتي ریماند باندې وسپارو منظور پښتین نه لکه د دسمبر
د تل پرشه د په افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شه ل عدالتي ریماند مطلب څه دی
د دنه په پښتنې ګرویجنې کې لکه دنه مخ کې دا په جسمانی ریماند سپارلو نو داغه نه اوس دای په عدالتي ریماند کو د ساس ویل شي چې هغه دغه ته آسان کو خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړو اصل کې پاغي کې دا اوس په دمن مقدمه ده نیول خو دا د چمن په پیخه کیو خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړی ده
د اگست
هغه دا چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست په 13 هغه کې د خبرې کړې وي او هغه کې د سخت خبرې کړې وي د پی ټی ایم زره مشران و چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه ازاره مینتونه هر څو توکل منګ نه منی نو بیا دې منګ هم دغه بلوچستان لار خپل ولې شو زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی څنګه دغه لار باندې تللی دی ویل چې بنگالانو څوکل د پوه سره منګ بداغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې په هغه
خدای باندې مقدمه وکړه پاکستان د قانون لمخې خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریماند نشي ورکول چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریماند باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکول چې څوک یو تقریر وکي او خبرو کې وینا وکي نو ته هغه سره داسې نشي کولای
اتمر صاحب ډیر مننه مومن صاحب له تاسو هم مننه لاوریدون کوم مننه دویم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید تر بل خبرونه مو خدای مان
آزادی ملمه السلام علیکم د آزادی ملمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد و دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی سادات صاحب د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست په پیل کې درته وایس چې د افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولې چټک سوی دی
تاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی ډیر یو دردونکو سوال دی چې ولې د افغانستان لوستي قشر خصوصا چې په غیبه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی په غیبه باندې کار شوی دی روزل شوی دی په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ جواب ته اړتیا دی ولې زمانه نظره اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکم ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی د دوی پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علوم باندې هغوی زده کړې کړي دي. دوی ته واک نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دي، شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي، او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګ تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي، او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشه تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور استادان مرفکرن، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی اذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست، چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړي دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنی زده کړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 2005 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما، زما د ژوند اصلي به هیله همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا دا غیر چې فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زراغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی من. هغه نور څه بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی. هغه د ګلوبل رائټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې سره امتیان ورکړو. حقوق ده زه وکیل مدافع شم. ما وکالت امتیان ورکاو. د وکالت امتیان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم. دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو چینل په توګه ما سره کار کړی تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویر د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی. چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی. د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده. او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی. او در حال کې زه د دیقان زیمه. زما پلار سواد نه لري. زما والدین دوی بې سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سړی دی. هغه د کلي یو اطراف سړی دی او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال یم. ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم نه د یو بل چا سره چې حد اقل زه ووایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تللم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم. ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې. هماغه ځوان هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لو شوی. اما تر څنګ ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي مشکلات ګرلې دي. حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي. دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې په ډېرو دشوارو شرایطو کې په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي او بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کې چې رسیدلي دي. له هغه سره په تماس کې است. فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي کدوې هم ستاسو په څیر وته افغانستانه
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې لنې کمرغه وایم او زه په یو شی باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و. یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم. له دوی سره وګورم. له دوی سره کښېنم. مدني فعالیتونو کې شریک شم. سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر او هغه کې ما برخه واخیسته. په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ. په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ. مشاعری وي ادبي بهیرونه وو. حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم. ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه. او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تللی یم. او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بېله شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادهګان نه و یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه و یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه و او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل لا یاد شي یو پروفیسور نوم یې مانیر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته. کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې ته ځي نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي. د پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 مليون وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم. زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بیرته راوګرځوو، هملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځوو، وټول د پرنو خو ده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. د بده مرغه چې افغانستان زیاته زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي، بده مرغه بیا هم زه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلو پور تړلی وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د روډۍ پیدا کولو چې د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې، افغانستان کې لا بدمر وجود نه لري. نو بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورېد چې هغه ماته ویل یو لار ماته خو وځم. یعنې هره ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکوي، یا د ادارې جوړونې بحث ورکوي، هغه د منځه ځي.
بلې صدات صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل، ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغلل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل یې وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ترړ، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري، او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده. ډېر او اقتصادي وده چې وګورئ، د ډېرو هیوادونو پرتله ډېره ښه روانه ده، د ډېری هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 83 ملتونه دي او نوې ژبې دي. هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي. دا دی په دې ځکه ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپلو کورنیو ته، خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لار نشم تاسو فقط دی لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپل زده کړه شروع کول، نو مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوسن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي، یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یوه لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم، اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دوه کاله مخکې، یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې تاسو د خبرې په تایید او تاسو د خبرې په مستحق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوانه څه چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. ما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوس چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاړ شي، ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی. امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم د سنو سال د تقاضا پر اساس، هغه سن کریمه چې حد اقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا دا ور سره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادی کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېری، فقط هم هغه د خارجانو په اصطلاح باندې، یعنی امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایوول جابس، یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ور باندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمن به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمن به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمن به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویلکم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حد عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی اوس تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیر دو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس پسیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې افغانستان وتلي دي، دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډیره پورې چې هغه خلکو سره تماس کوي یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډیره کمه ده، دغه فرصت ډیر کم ده چې لوسته قشته بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چیرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چیرته چې مدني فعالیت نه وي، چیرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکم وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي چې افغانستان کې کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واخیسته چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره. زه دا هم درته ویلی شم چې ډیری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډیری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسه اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورزین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورزي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ د چار څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پیګم، طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مختلاړ شي، اما نړۍ تر اوسه طالبان بې اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کې یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخکې دی، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ساسو مخکې دی، هغه لوستلی شئ چې څه بد وضعیت د افغانستان کې دی. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو د امریکا نور د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه چې پاتې شي، ولدا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دغه تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړه، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکه د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت طالبان دراتک څخه خسرو کاله مخکې ختم شوی دی. دا داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندر سره مې کتلي دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ته خراغلاس وي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې د تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډیری کدرونه و چې په خو او ډیر موافق په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب، ډیر بریالي و. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان را وسته په ځای باندې سوسوک مقرره کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمسایده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبورۍ، فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده. او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی، هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنولي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د ښار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکي نفر راغی.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېره مننه، موافق اوسئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio salar wish saata